द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شور ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نن سره خبري خبرونه کې درته ز اشفاق ومن هرکلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د پوز مشر د هند په استخباراتي اداره تور لګولای چې په ملک کې د چین سره د عربونو ډالرو اقتصادي پروژې پر ضد وسلواله پلانونه لري د افغانستان طالبانو د گرمۍ د موسم د جګړو د شروع کولو اعلان کړی دی په بیانیه کې یې د اړه ور کړی دا چې د افغانستان حکومت مضبوط ځایونه او په ملک کې پاتې د ناټو عسکر به په خپلو حملو کې د ځنمرګي بریدونو په لار هدف کوي او د ایټالیې ساحلي محافظانو ویلي په تیرو دوه ورځو کې یې د لیبیا نه راتلونکو کښتیو کې 2000 کډوال د خطرناک سمندر څخه بچ کړي دي قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې ته څاوري مونږ سره اوسې خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر د هند په استخباراتي اداره تور لګولې چې په ملک کې د چین سره د اربونو ډالرو اقتصادي پروژې پر ضد وسلواله پلانونه لري جنرال اهل شریف ویل چې په څرګند ډول دا خبره کوي چې زموږ نږدې ګاونډي په ښکارا دغه پرمختیايي ګامونه چیلنج کړي د خبره په گوادر کې وی غونډې ته د وینا په وخت کړی دا د گوادر بندر د ملک په سویل غربي صوبه بلوچستان کې دی کوم چې د چین سره د لوی اقتصادي لوزنامې مهمه برخه ده راحیل شریف زیاته کړه چې دشمن د دغه لوی پروژې مخالفه دی خو پاکستان د دغه پروژې سر ته درسولو کلک ژمنې لري د په تکرار سره وویل چې د هند استخباراتي اداره را پاکستان بے ثباته کول غواړي او په ډاډه زړه دغه کې کوششونه کوي یاد دی چې پاکستان د وړاندې نه په بلوچستان صوبه کې د فساد راپورته کولو تورونه په هند باندې پوره کوي امریکا او هند په اصولي توګه د پوځي سازو سامان په شریکولو سلا شوی خو په رسمي توګه لوزنامه به راتلونکو هفتو کې سر ته رسول کیږي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کړې ده د دې سره به دواړه ملکونه د دې سره به د دواړو ملکونو پوځ خپل پوځي ساتو سامان د مرمت لپاره د یو بل اډو ته وړي راوړي شي د یو ستر امریکایي دفاعي چارواکي لمخه د دې سره به امریکا ته اسانه شي چې د هند نه تیل دغل ته لنډو کارونو لپاره اوړل کیږي او ورته په بدل کې امریکا د فوځي سامان ځنې پرځي هند ته ورکوي د افغانستان طالبانو د گرمۍ د موسم د جګړو د شروع کولو اعلان کړی دی د طالبانو له اړخه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی چې د دې جګړو نوم د عمري عملیات کې ښودل شوی کوم چې د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر په نوم باندې دی او دوی ته د هغه د مرګ معلومات د کال وشول او په اصل کې هغه کال 2014 کې په حق رسیدلی وو په بیانیه کې یې دړکا ورکړی چې د افغان حکومت مضبوط ځایونه په ملک کې پاتې د ناټو عسکر به په حملو کې د ځانمرګي بریدونو په لار هدف کوي یاد دی وی چې تیر کال په افغانستان کې د تشدد په پیښو او جګړو کې 10,000 عام خلک وژل شوي وو د ناټو او روسیې چارواکي په تیرو دوو کالو کې لومړي ځل خبرو اترو ته کینی چې په پکې د یوکرين افغانستان او نور پوځي هلو ځلو پر سر خبرې اترې کوي دا په سفارتي کچ خبرې بعد د اپریل میاشتې په 16 نیټه برسلز کې کیږي یاد دی وی چې کال 2014 کې د روس په کرایمیا د قبضې وروسته ناټو د روس سره خپل همکاري ځنډولې وي د ایټالیې ساحلي محافظانو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې یې د لیبیا نه راتلونکو کښتیو کې 2000 کډوال د خطرناک سمندر څخه بچ کړي دي دوی وایي چې 25 بیل کوششونه د دغه کډوالو د رابچ کولو لپاره شوي دي چې پکې ښځې سړي او ماشومان رابچ کړي شوي دي ایټالیې چارواکي وایي چې کډوالو کې هیڅ چاته هم کوم زیان نه دی رسیدلی او سلامت سیسیلی ښار ته بوتلی شوي دي بلخوا آسټریا هم پلان جوړوي چې د ایټالیې سره خپل پوله نوره هم کلکه وتړي چې د چرته نه د کډوالو د ورننوتلو امکانات سیوا شوي دي اروپایي ملکونه په دې خبره غور کوي چې خپل سمندري عسکر د لیبیا سمندري حدودو ته ولیږي چې د انساني قاچاقبرو پر ضد ګامونه پورته کړي اروپایي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو په مرسته طرابلس کې موجوده حکومت لخوا د فیصلې په انتظار دي چې د دوی پوسته په لیبیایي سمندري حدودو کې د قاچاقبرو پر ضد د عملیاتو اجازه ورکړي د بلخوا د ایټالیې خارجه وزیر تیره ورځ طرابلس ته د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ حکومت مرستې لپاره رسیدلی دی دا لیبیا ته د کوم اعلی چارواکي د کال 2014 نه راپدې خو لومړنی سفر دی. د سختو حفاظتي ګامونو ترڅنګ خارجه وزیر پاولو جینیټو لونی تا متیګ هوایی ډګر باندې د نائب وزیر اعظم احمد متیق لخوا درون هرکلی وویل شو. د لیبیا اتحادي حکومت مشر فایز السراج د نوموړي سره ناسته به کوي چې په ملک کې د مختلفو فریقو ترمنځ جګړو د ختمون لپاره کوشش وکړي او سیاسي اختلافات ختم کړي. د ملګرو ملتونو خوراک ادارې ډبلیو ای پی په دویم ورځ هم محاصره خار دیار زور ته د هوایی جهازونو د لارې هوایی خوراکي شیان ورغورځولي دي چې د لوګې سره مخ په زرګاو خلک ماړه کړی شي. د نن ورځ د خوراک ورغورځولو کار په ښه طریقه سرته رسېدلی دی. پرون ډبلیو ای پی شپږویشت بنډلې خوراکي اشیا ورغورځولي او چې څلور پکې بې درکه شو. دغه خوراکي توکي په عربو کې د ریډ کرسنت یا سرې سپوږمۍ امدادي ادارې پورته کړي چې ضرورتمندو ته ورسول شي. د نړیوال خوراک ادارې وایانده میرمن بټینا لوسشر وایي چې 10 ټنه وریجې، چڼه او نور قسم دال یې دغه ځایونو ته ورغورځولی دی چې د 2000 کسانو یو میاشت لپاره کافي دی. بلخوا د روس هوایي فوج په امداد د شام عسکرو د علیشو ښار محاصره شروع کړې او سخته جګړه شروع شوې ده. دا جنگ د فروری د میاشتې په 11 نیټه شروع شوې. ډزبندۍ ښکاره سرغړونه ده چې پړی یې دواړه غاړې په یوه بل اچوي. امریکا دواړه غاړو باندې غږ کړی دی چې خپل عسکري قوت دی دغلته محریکي ترخګر ډلو پر ضد استعمال کړي. د امریکا د خارجه وزارت وایان مارک ټونر وایي چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب خپل روسي سیال سره خبرې اترې کړي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپلو اندېښنو نه روسي خارجه وزیر سرګی لاوروب خبر کړی او دواړه مشرانو په دې هم خبرې کړي دي چې څه ډول راتلونکي ورځو کې دوی د یو بل پر ضد د کاروایانو څخه نه ډډه وکړی شي چې د یو بل مخالفت پرېږدي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردن کو د ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونو ته نیخ پنې غد واشنگټن ډی سی نه وغواګیای رازو. لومړی راپور پلو ته د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیل شریف په گوادر بندر باندې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د هند په استخباراتي اداره د وړاندې نه څنګه چې تورونه لګول کېږي دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کوي او د چین او د پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي پروژې د ناکامه کولو لپاره دوی پوره خپل هلې ځلې کوي. په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان په گوادر سیمه کې د دغه صوبې د امن او ترقی او په دې کې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې په سر یوې غونډې یا سیمینار ته د وینا په وخت پوځي مشر جنرال راحیل شریف وویل د ملک دښمن استخباراتي ادارې او په خصوصي توګه د هند استخباراتي ایجنسی را د پاک چین لوی منصوبې خلاف دي او پر رای د پاکستان د بې ثباتۍ تور اولګوو. د پوځ ویان ادارې آی ایس پی آر تر مخه پوځي مشر ویلي د اقتصادي منصوبې په کامیابۍ کې به څه قسم کمی نه پرېږدي او په هر یو قدم به د دې د نږدې نه کتنه کوي. نوموړي دغه منصوبه د پاک چین ملګرتیا عکاسي وبلله او ویې ویل روان کال به دوی د چین نه گوادر او د دې نه ور اخوا د سامان وړل راوړل شروع کړي. د پوځ مشر د پاک چین اقتصادي منصوبې د کامیابۍ لپاره شفافیت او ښه انتظام ډېر مهم عوامل وبلل. دا په داسې حال چې د پاکستان وړي صوبې د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت باندې په دغه منصوبه کې د دوی غټه برخه پنجاب ته اړولو تورونه لګوي. پښتانه مشران دا هم وای تر اوسه ورته مرکزی حکومت د پښتنو سیمونه تیرېدونکي غربي لارې او د دې سره تړلو منصوبو تفصیل نه دی ورکړی. پوځي مشر جنرال راحیل شریف گوادر کې دغه غونډې ته د وینا په وخت د ترهګرۍ پر ضد روان پوځي عملیاتو هم ذکر کړی. اولی قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد شروع کړی شوو ضربې اس پوځي عملیاتو مقصد د ترهګرۍ او تندروي ټولې ډلې ماتول دي. نوموړي په نړیواله ټولنه هم غږ وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګټې او تاوانونه تسلیم کړي او د ترهګر ډلو او د دوی سهولتکارانو ته د بهر نه مرسته ورکوونکو مخنیولو کې پاکستان سره مرسته وکړي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د کال 2014 جون میاشت کې پوزی عملیات شروع کړو. پوز دا وکوي چې په دغه قبایلی سیمه کې د ترهګرو زیاتره مرکزونه او د دوی بنیادی اډانه تباه کړې ده چې پکې په سلګونو ترهګر وژل شوي، خو دغه خبرونو په ازاره توګه پخلی نه کیږي. د شمالي وزیرستان د پوزی عملیاتو باوجود په ملک کې د ترهګر پیښو لړۍ لا ادرېدلې نه ده چې پکې په سلګونو خلک وژل شوي دي. پوز دا هم وایي دوی په ښه او بد طالبانو کې د څه قسم فرق کولو بغیر دغه عملیات کوي، خو افغانستان اوس هم په پاکستان ځینې طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په یو وروستۍ مرکه کې دا خبره منلې چې په افغان طالبانو باندې دوی اثر لري.
د افغانستان طالبانو د ګرمۍ موسم د جګړو شروع کولو اعلان کړی دی. د طالبانو له اړخه جاری شوې بیانیې کې ویل شوي چې د دې جګړو نوم د عمري عملیات کې ښودل شوی، کوم چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر په نوم دی. او دوی وایي چې د دې با په تازه دغه سګنی سیزن کې د جګړو لوی اهداف د افغانستان د حکومت مضبوط ځایونه او د ناټو پاتې عسکر وي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
طالبان وایي دوی په افغانستان کې د سپرلی عملیات پیل کړي او هغه ته د عمري اپریشن یا عمري عملیات نوم ورکړي. د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته لیږلي بیان کې تندرو یاغي ډلې دا ژمنه کړې چې د دشمن خلاف به د دوی په مضبوطو ټکانو او په شارونو کې په کمانډرانو به په غټه پیمانه عملي او ځانمرګي بریدونه کوي. طالبان وایي د خپل مرسوي مشر ملا عمر ته د پیرزوونو وړاندې کولو دپاره د هغه په نوم عملیات شروع کړي. دا عملیات د طالبانو د هغه 15 کالو زړو هڅو برخه ده د کمه د لارې چې دوی په افغانستان کې بیا خپل واک پر ځای کول غواړي. دغې یاغي ډلې ویلي چې د سپرلی راتګ زموږ دپاره یو بله موقع ده چې موږ بیرته د خپل جهاد تجدید وکړو او عملیات پیل کړو. طالبانو په 2015 په جګړه کې و افغان سیکیورټي فورسز ته په غټه کچه ځاني نقصان ورسولی. د فوزیانو او پولیسانو سره نږدې 6000 کسان وژل شوي او 14000 یې ژوبل کړي وو. دغه کاروانو کې د یاغي ډلې په کال 2001 کې د واکس د پرشا کېدو وروسته دا اول وار دی چې دومره ډېره سیمې نیولې ده. د امریکې په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف افغانستان کې خپل جنگي مشن په کال 2014 کې راغونډ کړو او 13000 فوزیان یې په افغانستان کې پرېږدل چې د افغانستان فوزیان په تربیه او د ترهګرۍ خلاف عملیات له دوام ورکړي. افغان مشران په جنگ کې ځان ته اوړېدلې زیان پړه د نړیوالو عسکرو د وتلو فیصلې باندې اچوي. وایي طالبان به د هغه سیمو زه وباسي کومې چې د دوی په ولکه کې او 6 کال د دوی پرمختګ به ودروي. امریکا، چین او پاکستان په استازو د مشتملي سلور ملکي ډلې لخوا طالبانو او د افغانستان حکومت د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره هلې ځلې کولې چې طالبان د سپرلي له جنگ پیل کېدو څخه وساتي. خو د طالبانو د مذاکراتو کې شریکېدو د انکار وروسته اوس ویره ده چې دا کال به بیا ډېره خونړۍ وي. بلخوا افغانستان چارواکو په نزدېو کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن د راتلو خبرو کې د مرستو کولو باوجود په خپل ملک کې د طالبانو د مشرانو او د دوی په اډو پر ضد څه کاروایي نه کوي، خو پاکستان دغه الزامونه رد کړي دي. ګمان کېږي طالبانو کمانډرانو د پاکستان مځکې په غټه پیمانه استعمالوي او د پولیسو سره پرته د پاکستان جنوب غربي سیمو په شمول په افغانستان کې د کاروایي یانو ہدایت ورکوي. په ورستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر خپل قومي پارلمان ته یو اورونه کې ویلي چې گاونډي هیواد پاکستان ISI خفیه ادارې د طالبانو پر شا مرسته کوي. دغه یاغي ډلې د هلمند ایالت په جنوب کې کمسید بلوچستان له پولیسو سره پرتا سیمه ده کې غټ پرمختګ کړي. ځای افغان کمانډران وایي د یادې سیمې سپر لزخه 15 سیمو کې د کوک نارو غټه کرونده کیږي او دا ضلع یا ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. د دې بیرته په نورو ضلعو کې جګړه روانه ده.
د افغان طالبانو لخوا د ګرمۍ د موسم دغه جګړې د اعلان وروسته د افغانستان چارواکو ویلي دي چې دوی هم خپل عسکر د دغه عملیاتو یا دغه جګړو لپاره تیار ساتلي دي او د خارجي عسکرو ترڅنګ به دوی د طالبانو د حملو پوره پوره ځواب کوي. په دغه باندې تاسو ته یو څېړنیز راپور زمونږ همکار منزه شهید په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان دولت مخالف او وسلوالو لخوا د جګړې اعلان په داسې وخت را مخته کیږي چې افغان حکومت هڅه کوي طالبان د سولې لپاره د خبرو اترو میز ته راولي. له تیرو 14 کلونو راهیسې طالبان د پسرلي په موسم کې د دا ډول عملیاتو اعلان کوي او بیلابیل نومونه هم ورکوي چې اوس یې د عمري عملیاتو نوم ورکړی. کارپوهان وایي د عمري عملیاتو نوم طالبان په دې خوښ کړی چې خپل منځني اختلافات ختم کړي. امریکا کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عبدالواحد فقیری وایي کې دې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوې لاسته راوړنې ونه لري. امریکا کې میش د افغانستان د سیاسي چارو کارپو عبدالواحد فخیری وایي کې دې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوی لاسته راوړنې ونه لري، خو د په وینا د هر جنگ په پای کې خکیل اړخونه د لا زیاتو امتیازاتو په خاطر هڅه کوي چې خپل قوت ښکار کړي. ښاغلی عبدالواحد فخیری څه داسې وایي؟
دا تاسف ځای دی، بدمرغی ځای دی، مګر عموما په ټولو جنگونو کې چې په اخرو کلونو کې کله کله د جنگ ګراف ډېر لوړ دی او هم د کله چې خبرې کېږي عموما دا عملیات ډېر زیات کېږي. هر خوا غواړي چې د امتیاز د اخیستلو لپاره، د لا ډېر امتیاز او ډېر قدرت د اخیستلو لپاره عملیات ډېر کړي او ځان لا قدرتمند وشي. زه فکر کوم چې دغه هم د هغه پخوانی جریان یا هغه پخوانی پروسه چې ده، د هغه په جریان کې ده چې خپل ځان د لا منسوځلو لپاره یو عملیات کوي.
په عین حال کې د افغانستان حکومت هم د شفق په نوم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي د طالبانو اعلان څه نوې خبره نه ده او مقصد یې یوازې د عامو خلکو ذهنونه ګډوډول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو دا ګډي وډي ارادې به ناکامه کړي او دا چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چمتو دي. خو ځینې څېړونکي د حکومت لخوا د چمتووالي په اداګانو نیوکې کوي، وایي په تیر ژمي کې یې هم د وسلوالو مخه ونه نیوله چې مثال یې د کندوز سقوط وو او اوس مهال په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. خو په افغانستان کې یو سیاسي کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي
د ماتې ورکولو خبره به لا ډېر نږدې نه وي، خو زه فکر کوم چې امریکا او ناتو هم د یو خوانه خپل تعهداتو ته زور ورکړی. کله چې جنګکیري افغانستان ته راغله، دوی ویلي چې موږ به افغانانو سره ودرېږو. دغه خبره امریکایان او ناتو همیشه په خپل کنفرانسونو کې او په خپل خبر کې یادی. دا جګړه به ډېر طولانی جګړه وي، ځکه دا یوازې د افغانستان په محور باندې نه څرخي.
په افغانستان کې د وسلوال طالبانو تازه برید د دوشنبه په ورځ ختیځ ننګرهار ولایت کې ترسره شوی وو او لږ تر لږه 12 کسان چې د پولیسو د اکاډمۍ زده کوونکي وو وژل شوي دي. دا وخت نږدې 10,000 بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې لپاره په افغانستان کې میشته دي. محمد اسحاق اتمر زیاتوي چې افغان ځواکونه د بهرني ځواکونو سره کولای شي چې د دغه جګړې مخاوني سي او ورسره مبارزه وکړي.
ګرانو خبرمنوونکو، اوس هم زو د یو بل راپور په لوتا دغه راپور زمونږ همکار محمد علمگیر تیار کړی چې د شام په حق لبانې دی. په شام کې یو خواته د روس په مرسته باندې د شام عسکرو د الیفو خار محاصره شروع کړې ده او سخته جګړه شروع شوې ده، نو بل خواته خبر اترو په حق لبندې هم کوششونه د اروپایي اتحاد لخوا روان دي او د دغه ترڅنګ ملګری ملتونو د خوراک ادارې هم ویلي دي چې په دویم ورځ دوی هم په دغه محاصره خار دیارو زورتا د هوای جهازونو د لارې خوراکي اشیان یا شیان رسول دي او دغلته کې تر 2000 پورې خلکو ته د یوې میاشتې خوراک رسول شوی دی. په دغه باندې تاسو نور تفصیل به د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو خوراک ادارې ډبلیو ایف پی په دوه مرز هم محاصره خار دیار الزور ته د هوایي جازونو نه خوراکي شیان ورغورځولي چې لوګي سره مخ په زرګاو خلک ماړه کړی شي. د نن ورځ د خوراک غورځولو کار ښه په طریقې سره سرته رسیدلی. پرون ډبلیو ایف پی شپږش د خوراک بنډلې غورځولې وي چې څلور پکې بېدرکه شوې. دغه خوراکي توکي په عرب سیمه د ریډ کریسنت یا سرې سپوک به امدادي ادارې پورته کړي چې ضرورتمندو ته ورسول شي. د نړیوال خوراک ادارې ویاندا میرمن بیتینا لوس شروای ولستنه ریجه چنا او نور قسم دال یې دغه زینو ته ورغورځولي چې 2000 کسانو د یو میاش لپاره کافی دي. مېرمن لوس شروای په تیر دوو کالو کې اول وار ملګرو ملتونو د دیار الزور ادی ولس امداد کې بریالي شوي. په دیار الزور د داعش تر هغه قبضه ده او محاصره کې دي. ویاند وای ډبلیو ایف پی اراده لري چې راتلونکي موده کې هم نور دا رقم خوراک هم د غزې ته ور اولي چې ټول خلکو ته ورسي.
The goal is to reach those 200,000 people that are in dire need. Many of them have sometimes been just eating.
مقصد مو ټول دوله ک خلکو ته ځان رسول دي ځکه چې دوی سخت لوګي سره مخ دي. د غزې ډیر خلک ځان په هاغه سه هم مړوي کوم لچې عامو حالاتو کې بس خل هم ونسي. په دې کار به نور وخت لګي کو زمونږ زمکنې لارې خلاصې وینو دا کار بیا نور هم اسان وو. مېرمن لوس شروای د هوایي جازور نه خوراک غورځول عمر لا زمونږ اخیری اقدام وي. د ټرکونو د لارې رسد په پرتلا دا کار ګران هم پریوزي. ډبلیو ایف پی وای کو سه هم دوی دیار الزور ته اوس امداد ورورسو. خو بیا هم د شام په جنگ کې ګیره ډېری داسې علاقې شته چې ولس یې نه هر دی او امداد رسول ورته ګران دي. دوی بیا غوښتنه کړې چې محاصره چې چرته هم دی باید چې ختمې کړي شي. په تیر فروری میاشت کې امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په مرسته د شام مخالف وسلوالو د شام ختیځ او لویدیځ په منځ کې یو کلی شدادي د خپل خولې دولت اسلامي تر هغه ډلې نه آزاد کړو. ور د غزې اوسیدونکو اوس هم ګیله کوي چې لا ځای ته نه دی راغلی. د داعش په قبضه کې د علاقې نه د ژوند ټول بنیادی ضرورتونه ختم کړي شوي وو او عادي ولس باندې انټرنیټ او ټي وي هم بند کړي شو ځکه چې یاغیان یریدل عادي ولس په د انټرنیټ د لارې د دوی خلاف راپاسي. داعش دا سیمه دوه کاله په خپل ولکه کې ساتلی با او ځای ولس وای د دوی په دور کې د کلی خپل پیداوار هم ختم شو. ډیر خلک یا خود لوګ د لاس مړ شول یا ورسره اوس هم مخ دي. د غزې یو زنانه په عربي ژبه کې وای
او کندا له الوضع العالم قتل هجو سكر ما بي.
دلته حالات ډیر خراب دي. خلک د لوګ د لاس مړ شوی تا غوستو جامو نه واخل تر چینو پورې دلته نشتا. ولس بے روزگار دی او نه پوهیږي چې دا وخت په سنگ تیریږي. د وبود نشوالی د عمله د کلی کر کروندہ هم ودنه کوي او ځای ولس د نړیوال رورولینا امداد اپیل کړي. بلوري ته د شام په جګړه ختمول لپاره مذاکرات د نن بیا اپیل کیږي. خو بیا په شام کې جنگ نور توت شوه او په الیپو کې شامی حکومتي عسکر او سره د خپل ائتلافیانو د وسلوالو ډلو سره بیا جګړه شروع کړي. د روسي هوایي فوج په امداد د شام عسکر او د الیپو خار محاصره شروع کړي او سخت جګړه روانه ده. دا جنگ د فروری د میاش په ولسم نیټه نه په عمل کې راغلي ډزبندې ښکارا سرغړونه ده چې پړې دوانه غاړې په یو بل چوي. امریکا په دوانو غاړو غک کړي چې خپل عسکري قوت ته دغل ته محرک تر هغه ډلو پر ضد استعمال کړي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وای د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب خپل روسی سیال سره هم خبرې کړي. د خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپل اندېښنو نه روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف خبر کړي او دواړو مشرانو هم په دې خبرې کړي چې څه ډول راتلونکي ورځو کې دوی د یو بل پر ضد د کاروان نه ډډه کولی شي چې د یو بل مخالفت پرېږدي. دې هڅو کې ټول ډلې په ګوته کول هم شامل دي چې څوک په کم ځای پراته دي چې زمونږ قوت ته خپلې خولې دولت اسلامي او القاعده سره تعلق لرونکي النصره فرنټ خلاف ولګي ځکه چې دوی سره د ټولو ډلو د مخالفت ختمولو لوزنامه نه ده شوې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلی استیفان دی مستورا هم د سیمې مهم غړي هیوادونو کې ملاقاتونه کړي چې د دې اونۍ جنیوا کې کېدونکو مذاکراتو ته لار هواره کړي.
دی جنیوا ټاکس نیکس فیز آر کروشلی امپورټنټ
د جنیوا مذاکرات دویم پړاو په دې هم ډیر مهم دی ځکه چې دې کې به موږ په سیاسي انتقال واک او آئینی اصول باندې خبرې کوو. شام نن د پارلماني انتخاباتو تیاری هم نیولی. د شامی حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان وروسته د انتخابات د شام صدر بشار الاسد اعلان کړی او سیاسي کارپوهان وایي په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو د غټ شمیرې نه اندازه کیږي چې ډیر شامیان په سیاست کې برخه غواړي. د شامی حکومت مخالف ډلې د شام انتقالي حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول ته تیار نه دي. خودی وایي د شام په مسله کې د روس مداخلت ورته کار ګران کړي، خو بیا د شام حکومت د دوی دا دریز ردوي او وایي دا اختیار د شام اولس سره دی چې دوی صدر اسد د خپل مشر په حیث غواړي او کنه.
او اوسلاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ترهګرۍ په ډیرو واقعیاتو کې د ترهګر ګوندونو خفیه کارکنان هغه معاشرو کې دننه د ننوتو کوششونه کوي کمی چې دوی خپلې دښمنانې ګڼي او د عالمی بینکارۍ یا د مواصلاتو غوندې نظامونه د خپل مطلب دپاره استعمالوي. د دې په ذریعه منصوبې جوړوي او د خپلو ناولو مقصدونو پوره کولو دپاره د ترهګرۍ کارونه کوي. که موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی حاصلول غواړو نو دا خفیه کسان وراله لازمان خکارا کول پکار وی او عالمی مالیاتی نظام او نور نظامونو نبراله د دوی لری ساتل پکار وی. امریکا د یو ترهګر تنظیم په خصوصی ایجنډا عمل کون کی اهم خفیه کسان وخت په وخت دنیا ته خکارا کوي. په اکثرو حالاتو کې دا قسمه کسان د ترهګرو د قیادت یو برخه وی یا دوی د ترهګر تنظیمونو مالی مرستې کوي، خو په کلهمو واقعاتو کې عمده خلک عملی غزار کون کی وی یا د ترهګرۍ د سنگینو کارونو د پاره یو سنگینه خطره ګڼلی شي. کله کله داسې هم وي چې د ترهګرۍ د کارونو د پاره په ګوډه کړی شوی یو تن د وړاندې نه بندیوان پروت وي. عمده شان معامله د شپږویشت کلن سلا عبدالسلام هم ده، څوک چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د بلجیم په برسلس کې د ده د نیوو شپاړس ورځې وروستو د اپریل په پنځم تاریخ خصوصي ترهګر نامزد کړی دی. بلجیم کې پیدا او د فرانس استوګن سلا عبدالسلام د دولت اسلامیه یو کارکن دی او تیر کال پیرس کې شوو ترهګر حملو کې لاسو چې شپږ نیمې شلې کسان پکې وژلې شوي او څه د پاسه درې نیم سوه پکې ژوبل شوي وو. د شاهدانو پیژندلې دی چې د هغو ټوپکمارو نه ډک موټرې چلولو کومو چې د پیرس په ګڼو اوټلونو خونړۍ حملې کړي دي. سلا عبدالسلام دا هم منلې ده چې ده به د پیرس د لوبو سټیډیم سره نږدې خودکش حمله کوله، خو وروسته د خپل اراده بدله کړله او ځان یې وانه لزولو. د عبدالسلام د ډي این اې نشانونه د یو پوچ شوي خودکش جیکټ د تسمو د پاسه موندلې شوي دي. دې نه علاوه د ده د ګوتو نشانونه د مارچ په نیمه کې د برسلز په یو اپارټمنټ کې هم ترلاسه کړی شوي دي، چرته چې یو بل مشکوک ترهګر په مقابله کې وجلې شوی وو. خیال کیږي چې پیرس کې مختلفو ځایونو باندې حمله کوونکو کې عبدالسلام اکی یو ژوندی ترهګر پاتې دی. د ترهګرۍ په کارونو کې د اختو ترهګرو په ګوته کولو د دوی ترهګر ګوندونه هم خلکو ته ښکاره شي. د سلا عبدالسلام د ترهګر نامزد کولو په نتیجه کې د امریکې د ولقي لاندې راتلونکي د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او امریکنیان د سره د هر قسمه کار روزګار او سوداګانو کولونه منې کړی شوي دي. د سلا عبدالسلام د یو عالمی ترهګر اعلانولو تر مخې امریکې د هغه ټول جایداد او بینک کاتې بندې کړي دي چې دا شان د ده ملګري هم د داعش د خونړۍ ایجنډې وړاندې خوځولو دپاره د ده د بینک کاتې استعمال نه کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.